السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning
for the امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند سند لاسلیک کړل. د سره د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته ورسیده. د خبری مجله کې مو همدا د سر موضوع ده. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسېده او دای د منځني ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل وو. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی 20 سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روس تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځشنبه په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د خر رول کابل ټرمپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی وو. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او یې ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د ورځنیو لوبو په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help. It'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې دراتونکو په اړه څه تضمینونه شته په دی اړه د منځنی ختیځ د چارو لې او کارپو سره خبرې کوو. د طبیعي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قربانی دي.
کور می ټول ونړیده، یو می پکې کور والا شهید شول، زوی می شهید شي، یو می لور شهید شول.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه ورسته یو ورځنی لوبه لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څخه باندې د وکلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ترامپ په دې غونډه کې ویل
end of the war in Gaza.
دای وای هغه مهمه لاسراوړنه چې مونږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول کلی منځني ختیز لپاره نوې پایل وي. لدې شیبي څخه مکولی شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې ته په پایل کې ویل نن د نړۍ لپاره فوق العاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوق العاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یو ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خبره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ترامپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو ورستي ژوندۍ پاتې شوی شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حماس له ډلهیز او غلچکی برید وروسته پیل شوه. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیره شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کیږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو شنونکی ډاکټر برهانی را سره استودیو کې ملګری دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، په پایل کې زه غواړم دا وپوښتم چې د شرم الشیخ تړون یوازې یو تړون و پر کاغذ او کنه فکر کوي د غزې لپاره به نور خبرونه هم پکې وي؟
السلام علیکم احترامات تاسو سره ویډیو کوم په دې کې چې څه نشته چې دا یو پوره لاس سره ورنه شي یا کاټ کټ دا کې
بله ډاکټر صاحب تاسو کله زره خپل ځای بدل کړئ غاک موږ سم نه اورو
صحیح شو
و اوس موږ اقسام دی و مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل خبر ته ده
د شرم شیخ دغه ناست په خپل ذات کې ډیره لوی فایل لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال علاج تقریبا تر اوسه پر ستاسو پاسه او زره کسم شو کدا خپل په خپل ذات کې لوی لاسر اورند چې دا بند شو دا چې د شرم شیخ دغه ناست د ماده په اساس باندې ستلته یو شمادي دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي نو زه به داسې وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی او د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلی پلان پکې دی د بشری مرستو د خوندی تقریبا تیری دولو یا رسولو او د ویش د پاره یعنی پراخ لارې چارې پکې سمبا د غشوی دی ځای په ځای شوی دی او د سیمې د صوبات لپاره د ګډو امنیتی همغږي او لامسته کېدل دی یعنی د هغه څه دی چې دغه مواد کې چیرته رښتیا هم په مرحله لې اس باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله لې حاز چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغه سینو دا امکان ډیر زیات شته دی چې ډیر خوندونه مخې ته شته دي لکه تر ډیر حد پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق شي
بله ډاکټر سپاول کې دا سویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل دا سجمنه نه کړی چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلي دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی چې تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا واتس دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده او دا هغه څو چې په شرم الشيخ کې په دې باندې بحث کېده خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبر وکړ چې فرضاً د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شی د خلصله شي نو هغه ورته ویل چې چاته اوس پېری دا مسله په کوم داسې همدارنګ دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وای نو اټمن ځنی داسې جزئیات او مسائل شته چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شرم الشيخ کې کېږي پراتون کې مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کې دي شنو بحثونه په دې باندې وړاندې وشي نو اټمن د سی او څشته چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي
او ډاکټر صاحب مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا وښ په تزر کسان په غزا کې وژل سول اما پر اسرائیل او د حماس بریټه کې وګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل سول او 2500 کسان نور برمته شول اوس که د سی تل سره کې د نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ ځانو کزه په ظاهر خو غزا ورانه شول او وښ په تزر کسان وژل سول او دا چې تومره ټپیان دي تومره لا دره کدي څومره لوګي مثلا مرسول دا خو بیل بحثونه دي
خبره په دې ده چې دا پارتاله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي بلکې اکثرات محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران دی یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروته نه وي تاسو په یګی چې د اسرایلو د امنیت خوندې ساتل او د تقریبا د لول معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندې ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسي څخه ده یو نو د کیچ شک نشته چې یو شې چې اسرایلو د لاس اور کې په دې ټوله مسله کې د خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي کغه انساني دي مادي دي او که حتی زیر بناوي دي او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینانو ترمنځ راوخت شي په اداري وسایلو کې اما اسرایل طرف چې شې د لاس اور کړي اسرایلی طرف ډیر کم دغه دي هغه کورنی فشارونه دي وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیان دی او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغه نماسواد د خپل سرتنبگی او د هیڅ نوا د یو لارې ته د جوړېدلو یاد تقریبا د روغې جوړې لارې نه ټالولې ته بیا داغې نه وروسته چې خپل رئیس ترامپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په ستراتیژیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص تلورونه نه لرودله، نه برمته شوي کسان خوشی کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې د به ویل هغه ونه شو. دا هغه څه چې نړۍ مجبوره کړله او ترامپ دې ته که چې جوړ جاړي ته مخه کړي، نو دی او د اسرائیلو دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو. دا هغه څه دي چې کېدی شي د لاسه ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قمانداران هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادلې په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته، دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خود سې دی چې د سیاسي اداراتو خپل څرګندونه دي، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا څېړنیز مسله ده چې دلته ډېر واضح ویل کېږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړې شي اما کې دي شي چې د سیاسي واکدارۍ کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي له ښاغلي ترامپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرنس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیځ څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
مخکله دینه چې دا خبر وکړي چې باید دام ویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه دا پلی کوي، هغه میکانیزم به څه وي چې رښتیا هم دغه په بیا رغونه یو که نور مسایل څخسم ته دغه شي عملی تضمین کړی شي. نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی او حتی امریکا او اروپایي ټلنه هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډیر زیات شته دی چې کېدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغوند لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبد الله برهانی و چې له ازادي رادیو سره یې د غزه د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نور اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رانځوړي. په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
خوب
ودوم چې راځو شو لا دروازې لوغله. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو نعمت الله چې د 13 اگست په 13 د مرګونی زلزلې لامل سخت زیانمن شو. هغه وايي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزلې کې مړه او کور یې ونړید او اوس مهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمه لاندې ژوند کوي.
کور می ټول ونړید، یو می پکې کور والا شهید شول، زوی می شهید شي، یو می لور شهید شول. از ما د ټولو هر چا نه دا هله ده چې موږ سره مرسته وکړي. جمع را روان دي چې موږ سره کور د جوړونې یو زمينه برابر کړي. ستونزې مشکلات دي او موږ ور سره مشته ګریوانی.
په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې لدی مرګونی زلزلې وړاندې پورستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم غنو طبيعي آفتونو بشمیره کسانه غزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکو دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو دی او د تیر کال سیلابونو لامل ورته زیانونه رسیدلي ازادي رادیو ته ویل. دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي، اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو لډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 6300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل،
بنیادی کارونه دا دي چې سړک باید جوړ شي، کلینیکونه وران شوي، د هغه را جوړ شي، مکتبونه را جوړ شي، د صحیح اوبو ساګانې امکان نشته. بل مهم دا دی چې دلته کورونه د خلکو وران شوي دي، په خیمو کې ژوند کوي، هلته بارانونه وریږي، طوفانونه وریږي، راغځي چې دوی دپاره کورونه را جوړ.
د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي او وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل،
سخت سازی که تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې چکومي ودانۍ جوړې شوې دي، د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډیره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي او که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
شدیدترین آسیب دیدن
له خبرونو ور اخوا.
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوب د لوبلړۍ وروستۍ لوب کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به دریمه لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې یا 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونه کې د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف عزیز موږ له همکارې سره کیسه کړي.
په دې روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات هم کول بس نن ثمره دا وه چې بس موږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یوه برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یوه برخه شلو.
د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مرستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بس ډاکټرانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو گذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګ هم تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې، باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونې ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تیرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالې لوبډلې سره څلور شلو ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو، هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوندزی وته ودانۍ جوړې شوې چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خوندزی زده کوونکي چې په دې ورستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وای خوانیز بهيري ښه شوای دی. دوی زیاتوی په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې لوی خو په ځکهونکو فکر پاشلو او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ویل
په خو موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و، باد بشوم شاگردان من راتله، باران بشوم شاگردان بن راتله، نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو. ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو.
دلته شو زمينه نه برابرې درس همدارنګ از دکونګي بلمر ته ناست او یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغاز، اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو. نو درس و ان شاء الله خلو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځي ته د ودانۍ جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیل خونه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شوی ندی، ماشومم شته، کلامم شته، تعمیرم شته، استادم شته، تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښایي. نو دا هم د مور او پلار، هم د قوم د مشر، هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیې په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دی. یوازې نش کېدی
په ورته مهال قومي مخور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې موږ ته د وړه 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 مکتبونه جوړ شي، تر شپږم سمپرې، تر پنځم سمپرې، تر څلورم سمپرې چې څومره دیګ منظورولی شي، موږ ته د هغه ته اوس موږ خپله ویړ کې شپږ کیلومتره مزال موږ په پښو ورکو دغه مکتب ته، د شواک مکتب ته موږ دومره په لره ساحاکه پرته یو. باید موږ سره د دغې نه هر شي کومک وشي، یو والې جنکۍ دپاره باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کړي، په کلیو کې، په درې کلیو، په دوه کلیو، په پنځه کلیو باندې موږ ته یو مکتب رو.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځایي مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقي وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې پدی باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سی سوی ده دادی دی شاگردان و دی دی و لس و دی دی علم پر خدمت کی سوی نور با هم کیگی
یاد دیوی دا محال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال